أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. صدق الله العلي العظيم. Da ayati karima da surati Yusuf ata atayam ayati wa makhki ayatun ki bayan usu Hazrat Yaqub alayhi salam khpul auladun tawayal chita su da Allah da rahmata mana umayda keji ular si Misr tawlar si aw pa Misr ki da Yusuf alayhi salam palachana waki aw da da urur palachana waki دا چې یوسف علیه السلام چجویش کال یا اتیا کال ورکو او په مصر کې د ده وجود یقینی نو ځکه معلومات یې نه ورونو ته و نه یعقوب علیه السلام ته و چې یوسف علیه السلام به چیرې وي. خو دا چې کله الله تعالی عز وجل د یو کار اراده وکړي اسباب یې هم برابرېږي، ځکه دا د حدیث مفهوم هم دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي وای کله چې الله تعالی د کوم کار اراده وکړي نو اسباب یې هم ورته برابر کړي. دا چې الله عز وجل اراده وکړه چې د یعقوب علیه السلام او یوسف علیه السلام یو ځایوالی به الله کوي نو اسباب و وسائل هم خود به خود برابرېږي. یعقوب علیه السلام زامونو ته وایي وای تاسو ولاړ سئ مصر ته ولاړ سئ، نا امیده کېږئ مه. د یوسف علیه السلام او د ورور پلټنه او پوښتنه یې وکړي، الله مهربانه دی، الله به یې تاسو ته په لاس درکړي او بیرته به یې راولئ. د یوسف علیه السلام وروڼو یو څه سامانونه واخیستل د ځانه سره، څه پیسې کوټ پیسې یې واخیستلې په دې بهانه باندې چې ورسي د عزیز د مصر سره د غلې په بهانه ملاقات وکړي چې موږ ته غله راکړه او په عین حال کې زاری ورته شروع کړي چې زموږ ورور بنیامین په لاس راکړه. نو ورونه یې راروان سو، څه سامانونه یې راواخیستل، راغله مصر ته. په مصر کې د عزیز د مصر سره ملاقات وسو، د باچا سره ملاقات وسو. هغه خپله یوسف علیه السلام دیدی یې نه پیژني. کله چې د باچا سره ملاقات وسو باچا ته یې زاری شروع کړلې. ورته ویې ویل چې اے باچا صاحب، یا ایها الملک، اے باچا، موږ ته ډېر تکالیف را رسېدلی دي. زموږ پره خاندان وچکالۍ ځپلی دی، زموږ سره مالونه نسته، زموږ سره پیسې نسته، تکالیف ډېر را رسېدلی دي او موږ پره پیسې نه درلودې. یوازې دغه څه کوټ سامانونه مې راواخیستل، تا ته مې درکړل، په دې باندې پوره غله نه کېږي. او باچا صاحب، موږ ستاسو د پوره غلې غوښتنه کوو. نو تا چې په دې سامانو باندې پوره غله نه کېږي او ته موږ ته پوره غله راکړې، دا داسې دي لکه ته چې موږ ته خیرات راکړې. موږ ستاسو څخه خیرات غواړو او الله عز وجل خیرات کوونکي انسانان خوښوي. نو ته زموږ سره احسان وکړه او زموږ سره نرمي وکړه، پر موږ رحم و شفقت وکړه. په دې ناعجزه شي سره، په دې ناکاره شي سره، نو ته موږ ته پوره قیامت والا شی، بی والا شی په پوره پیمانه راکړه. ورونو چې دا زاری ولیدل وکړلې، یوسف علیه السلام چې دا زاری ولیدلې او د ورونو دغه عجز یې ولیدی، زړه یې ورباندې وسوځي. د بل اړخه څخه د الله عز وجل د لوري څخه هم یوسف علیه السلام ته اجازه سوې وه چې نور و خپلو ورونو ته ځان ورمعرفي کړي او نور هغه بندیز ختم سو چې الله عز وجل یوسف علیه السلام منع کړی و چې پام ځان ورونو ته ورمعرفي نه کړي. تفسیر مظهری او تفسیر قرطبی د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه په روایت باندې لیکلی دي،
و یعقوب علیہ السلام یو خط هم زامون ته پلاس ورکی چې دا خط بچانو یوسی و عزیز د مصر د مصر بچا ته ورکی. یعقوب علیہ السلام د مصر بچا ته خط لیکلی دی، د مصر بچا یوسف علیہ السلام دی. یعقوب علیہ السلام ان پیژنی چې دا زما هغه زوی دی چې د پراخ او جلاوالی په وجه زما سترګې ورپسې ړندې سوې دي. په خط کې داسې ولیکل: من یعقوب صفی الله بین اسحاق ذبیح الله بین ابراهیم خلیل الله الى حضرت جناب الاعز عزیز المصر اما بعد. داسې الفاظ یې لیکلي وه چې دا خط د لوري څخه د یعقوب دی صفی الله، هغه یعقوب صفی الله چې د اسحاق ذبیح الله یا اسحاق اسرائیل الله و روایت دی، بین ابراهیم خلیل الله دا د یعقوب د لوري څخه خط دی چې د اسحاق علیه السلام زوی دی او د ابراهیم علیه السلام لمسی دی و جناب د مصر بادشاه و لوري ته وړاندې کیږي. اما بعد، ایوه الملك ای بادشاه، زموږ یو داسې خاندان دی چې په ابتلاعاتو کې د ډېره وخته مشهور دی. زما نیکه ابراهیم علیه السلام په هغه باندې الله تعالی ابتلاعات او ازمایښتونه په داسې اندازه باندې وکړل چې نمرود ظالم بادشاه زما د نیکه ابراهیم علیه السلام لاسونه او پښې وتړل او اور ته یې وغورځاوه. الله عز وجل هغه اور ورباندې یخنی او سلامتی وګرځول. ای بادشاه صاحب، بیا زما په پلار اسحاق علیه السلام باندې بیلابیل ازمایښتونه وسوه، زیات تکالیف ورباندې راغله، ابتلاعات ورباندې راغلل او پر ما باندې خپله هم زیات ابتلاعات و ازمایښتونه راغلي دي. زما ماشوم زوی و چې زما ډېر ورسره محبت و، هغه زما زامونو بیولی و، د آخوا څخه یوازې قمیص په وینو لړلی راته راوړی او راته ویې ویل چې ستا زوی لیوه وخواړی. زه په هغه زوی پسې دومره غمګینه شوم، دومره مې ورپسې وژړل چې د ډېرې ژړا ژړا او د ډېر فراخ په وجه مې د سترګو دید ولاړې، په سترګو ړوند شوم. بیا مې د هغه زوی سکنی ورور و چې زما بل زوی و، په هغه زوی باندې به مې خپله دمه کول، د زړه ته سلام ورباندې کول، او هغه زوی تاره څه بندې کې ته به ای بادشاه زما دغه زوی رایله کوې که چیر رایله نه کې داسې شراب به درته وکړم چې د دې شرا اثر به ستا تر اوو اولادو پورې پاتې وي. داسې الفاظ یې ورته ولیکل. زامونو یې هغه خط راوړی، یوسف علیه السلام ته یې ښکاره کړ. یوسف علیه السلام چې خط وکاتی نو بې اختیاره یې اوښکې توی سوې، ځکه هغه د پلار محبت او هغه د پلار فراق او هغه د پلار غمګینی چې په ده پسې سوې وه هغه یې ټوله محسوسه کړل. او د بل اړخه څخه د الله د لوري څخه هم اجازه ورته سوې وه چې نور خپلو ورونو ته ځان معرفي کړي. نو بیا د دې دپاره چې ځان معرفي کړي تمهیدي خبرې یې ورته وکړلې او ورونو ته یې وویل: وقال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون. ازما ورون تاسو په یاد دي تاسو د یوسف علی السلام سره څه چل وکي، څه مو په وکړل، څه عمل مو ور سره وکي، او داغه د ورور سره مو څه وکړل؟ کله چې تاسو جاهلان واس ناپوهان واس. ورونو چې دا خبره واوریدل شاوخوا یې د تحیر په ډول باندې وکتل. قل د مصر بادشاه او د یوسف قصه، د یوسف قصه او د مصر د بادشاه سره څه اړه لري؟ د مصر بادشاه څنګه د یوسف علیه السلام په قصه خبر دی؟ او د بل اړخه چې ورته وکتل چې دا به خپله یوسف علیه السلام دا به ډېره لرې خبره یې، ځکه هغه په ماشومتوب کې ورک سوی دی، د کنعان ماشوم و، دلته پر مصر قافله والاو باندې خرڅ سوی دی، هغه او دا ده خو بیخي لرې خبره ده. خو بیا هم په زړه کې خبرې ګرځېدې راګرځېدې. تاسې په وارخطایي باندې دې ته وویل: اینک لانت یوسف، آیا ته یوسف یې؟ داسې د شک په حالت کې وه او داسې د حیرانتیا په حالت کې وه. ول ته یوسف یې؟ قال انا یوسف وهذا اخي قد من الله علینا. او هم داسې ده، زه یوسف یم او دا مې ورور دی، الله را باندې احسان وکړي، الله عز وجل را باندې احسان وکړي. الله عز وجل مستطاع قد تقوى او صبر راكي هر څوک چې تقوا وکي هر څوک چې صبر وکي الله جل جلاله د تقوا او د صبر په وجه باندې د تکالیف ټول لري کی د مسکنات څخه د احتیاج څخه و استغنا تراولي او د غربت څخه و عزت تراولي د ذلت څخه عزت تراولي او د جلاوالي څخه یو ځایوالي تراولي الله جل جلاله د ټول احسانو نظم سره وکړل او دا چې څوک تقوا کوي صبر کوي دا یو نیکی ده او الله عز وجل د نیکانو مزدوري ضایع کوي نه ورونه چې دا خبرې واوره د حق پاک حیران پاتې شو ټولې خبرې وریاد شولې چې د یوسف علیه السلام سره څومره وحشانه عمل کړی وو او ماشوم بېګنا معصوم کشرور دا څنګه چاته غورځولی وو څنګه قاتلانه حمله یې ورباندې کړې وه او د بله اړخه دا ورپه یاد شو چې یوسف علیه السلام خو په ماشومتوب خوب لیدلی وو چې یو لستوري یو لمر او یوه سپوږمۍ ماته سجده وکړي بله لاره پاته شول دا جمله یې ورته وویل تالله لقد آثرک الله علینا وان کنا خاطئین فالله دې مقسم ای یوسف علیه السلام فالله دې مقسم چې ته الله پر موږ بهترین انسان وګرځولې پر موږ یې ښه کړلې بهتر یې کړلې غوره یې کړلې او یقینا موږ خطا کاران ګناګاران یوسف علیه السلام د دې دپاره چې د ورونو د زړه څخه خدشه وغورځي د څه یې ورته وویل لا تصریب علیکم الیوم پر تاسو باندې نن هیڅ خطا او هیڅ تعدا او هیڅ ګناه نشته زما درته بخښه ده الله دې تاسو ته بخښه وکړي او الله انشاءالله بخښه تاسو ته کوي ځکه الله رحم الرحیم ذات دی تر دې خبرو وروسته یې د پلار پوښتنه وکړل چې زما د پلار یعقوب علیه السلام څه حال دی ورونه یې ورته وویل چې هغه خو ستا په فراق باندې خفه سوی دی دومره خفه سوی او د سوی ځورېدلی دی چې د ډېر غمه یې سترګې ړندې سوي دي دا یې یو او بله خبره دا ده چې کله تا بنیامین ګرځولی دی د ډېر غمه پر ملا کړک سوی دی نو بیا یوسف علیه السلام ورته وویل چې زما دا قمیص یوسی دا قمیص وروړی او زما د پلار پر سترګو باندې یو مږي زما پلار یعقوب علیه السلام به پر سترګو بیناس دا یتو ترجمه ترازو فلما دخلوا علیه قالوا یا ایها العزیز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعه مزجاه فاوفلنا الكيل وتصدق علينا ورنا د یوسف علیه السلام چې کلمې سر تراغ د بچا حضور توارغله فلما هر کله دخلو چې دی داخل سو علیه پر دې بادشاہ باندې قالو وی ویل دا ورنو د یوسف علیه السلام یا ایها العزیز اے بادشاہ مسنا مسکړی یو موږ رسیدلی دی و موږ ته و اهلنا او درس خاندان ته زموږ او ضر و ضرر تکالیف ډیر را رسیدلی دی و جئنا ببضاعت مزجات او موږ راتل کړی دی په یو سامان سره چې ډیر ناکار دی بی بغضاعت مزجات سامان کمزوری سامان دا چې دا کمزوری سامان چی شو مفسرینو پکښې بیلی بیلی خبرې کړې دي په قرآن او حدیث کې نقل نشته مفسرین بیل اقوال پکښې لري یو روایت دا دی چې دا بغضاعت دغه سامان مزجات بیکاره ناکاره دا کوچ پیسې وې داس پیسې وې چې چلېدلې نه بل روایت دا دی چې یا پیسې نه وې دا دی د خپل کور سامانونه بعضې راخیستې وه دا سامانونه یې پېښول باچا ته د هغه په وجه باندې پوره غله غوښته فاوفی لنا الکیل فاوفی فرراک لنا موږ لره الکیل پیمانه وتصدق او خیرات وکه علینا پر موږ باندې ان الله یقینا الله چې دی یجزی مزدوري ورکی المتصدقین خیرات کوونکو ته اوس دلته یو سوال پیدا کیږي چې د یعقوب علیه السلام اولادونه خو پیغمبر زادگان وه پیغمبر زادگانو ته خو خیرات اخیستل جائز نه وي د پیغمبر اولادو ته خو خیرات اخیستل جائز نه وي که چیرې هم جائز سي دا خو سوال دی سوال کول غوښتنه کول فقر کول دا خو حرام دی د پیغمبر اولادونو څنګه دا کار کاوه نو د دې په جواب کې تفسیر لیکلی دی وای دی چې باچا ته ویل وتصدق علینا تصدق وک پر موږ باندې یعنی خیرات راکا د دې مقصد دا نو چې موږ ته سامانونه مفت راکا د دې مقصد دا و چې رعایت را سره وکړه بادشاہ صاحب موږ ته شیان ارزانه راکا تر نورو مراعات را سره وکړه تاسو غوښتنه کول مناسبه ده چې څوک چاته وایي دا شی ګران دی ارزانه راکا رعایت را سره وکړه دا د دې مقصد نه و چې خیرات یې غوښتی او یو روایت دا دی یو جواب دا سوی دی چې تصدق کول او بیا پیغمبر ته د دې صدقې اخیستل جائز نه دي دا خصوصیت یوازې زموږ د پیغمبر و زموږ پیغمبر او زموږ د پیغمبر اولادو ته جائز نه دي چې مال د صدقې واخلي د نور انبیاءو علیهم السلام دا خصوصیت نه و هغه ته جائز و لاکار دا یوه خبره بله خبره دا ده چې د یوسف علیه السلام ورونو یوسف علیه السلام ته کتل تر دا مهاله خو یې لا پیژندی نه چې دا یوسف علیه السلام دی دوی خو خپله د الله د ښکلي پیغمبر یعقوب علیه السلام زامن وه آخر اولیا جوړ سوي دي توبې ایستلي دي الله یې توبې قبلې کړې دي خو دا نه ورته معلومه چې دغه د مصر باچا به مسلمان وي که نه وي دوی خو خپله د حق دین پی روان وه د مصر باچا یوسف علیه السلام ته یې کتل معلومات ورته نه وو نو ځکه یې دا نه ورته وویل چې الله به تا ته غټه مزدوري درکړي بلکې داسې ورته وویل ان الله یجزی المتصدقین الله خیرات کوونکو ته اجر یقینا ورکوي داسې نه ورته وویل چې باچا صاحب ته موږ ته پوره پیمانه راکړه ته پر موږ تصدق وکړه الله به په دنیا او آخرت کې تا ته مزدوري درکړي داسې خبره یې نه ورته وکړه ځکه دوی ته دا یقیني نه معلومېدل چې دا باچا به د حق دین پیروان وي او که یا صدقه چې هر څوک کوي کې کافر کوي کې مسلمان کوي الله عز وجل یې بدله ورکوي البته مسلمان ته په دنیا او آخرت دواړو کې بدله ورکوي کافر ته هم چې دی یو صدقه وکړي بس یو څه شی انعام په دنیا کې ورکوي د آخرت دپاره خو دوی ته شی نه پاتېږي نه په قبر کې دوی ته فایده کوي نه په آخرت کې دوی ته فایده کوي په دنیا کې الله جل جلاله یو بدله ورکوي چې بیا دا خبره پاته نه شي چې ما په دنیا کې صدقه کړې وه نو دوی هم په دغه نیت باندې ویل چې که چیرې دا باچا د حق دین پیروان وي خو الله یقینا مزدوري په دنیا او آخرت دواړو کې ورکوي او که د باطل دین پیروان وي نو په دنیا کې هم الله عز وجل یو څه شی ورکوي دوی چې دا خبرې وکړلې یوسف علیه السلام د دې زاری او عجز واورېدی قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف قال هو يوسف عليه السلام هل علمتم اي تاسو پویس تاسو خبر یس تاسو یاد دي ما فعلتم تاسو سپیل وکي دي يوسف او يوسف عليه السلام باندې و اخيه او قرور دي يوسف عليه السلام اذ انتم هغه وخت چې تاسو واس جاهلون نا خبر واس نا پوهان واس هغه وخت تاسو په يوسف عليه السلام باندې څه وکړه څه عمل مو سره وکړه دې حق فق حیران شو چې دا څنګه خبره د مصر باچا او د یوسف واقعا د بل اړخه به هغه خوب وریاد شو چې یوسف علیه السلام په ماشومتوب لیدلی و چې ما ته یوه ستور یو لمر او یوه سپوږمۍ څه چې دا وکړي دا خو دا معنا چې د دومرې لوړ مقام والا به یوسف علیه السلام جوړیږي چې یوه ستورونه پلار و مور به سجده ورته کوي تاسې به یوسف علیه السلام ته وکتل چې دا خو به یوسف نه وي نو په ورختی یې ورته وویل قالوا دي وتويل داورونو د یوسف علی السلام ورته وویل ا انک ای یقینا انت لا انت خما خاته یوسف و یوسف قال هو یوسف علی السلام انا یوسف و یوسف و هذا اخي داز ما ورتی قد پتا کی سلمان الله احسان کو کی الله جل جلاله علینا پر مجبندی ولا تفسیر لیکلی دی و د دې څخه خدا ما جمعیشه پر سړی چې ډیر تکلیفونه تیر سوی یادای به نه چې پر ما باندې دا فاری تیر رسول او دا زحمت تیر سو دا تکلیف را باندې تیر سو کله چې زحمت تیر سو دا وایي چې الله را باندې احسان وکي شکایت مکوه چې پلان کوي تکلیف مې ګاللې دی پلان کوي مې ګاللې دی پلان کوي زحمت مې ګاللې دی پلان کوي مې ګاللې دی څه پر یوسف علیه السلام باندې څومره تکالیف او شدائد راغلل مگر کله چې الله د شدائد او تکالیف څخه خلاص کی څنګه وایي قد من الله علینا الله ربنا احسان وکي ودې لوړ مقام ته راوړل انه ان بشك هو شان دادي من هر هغه څوک یتقی چې تقوا لري د الله څخه ویریږي و یصبر صبر کی الله جل جلاله به د تکالیف خلاصي الله به کامیاب کی الله ماته د تقوا توفیق را کړی وو د صبر توفیق را کړی وو یوسف علی السلام ته الله د تقوا توفیق زکه ور کړی وو چې تر څومره امتحانات او تیر شو د عزیز د مصر په کور کې څومره غشتنی ناروا تقاضاوي د ده څخه وسوې د استقامت وکړي ځان یې وساتي په حق یې ځان وساتي او بیا په زندان کې څومره تکالیف قربانې تیر شول د صبر ورباندې وکړي اورونو خرڅ کړي قافلې والا بوتي دا دومره تکالیف چې ورباندې راغله د صبر کړی وو صبر او تقوا دا دوه داسې شیان دي چې سړی لوړو لوړو مقامونو ته رسي نو د دې خبرې ته اشاره وکړل چې موږ ته الله د تقوا او د صبر توفیق را کړی وو دا هر څه چې موږ وینو دا لوړ مقام چې الله راکړي بېرته یې د ورونو سره یو ځای کړم خپل ورور یې را سره یو ځای کړي د دوستانو سره یو ځای کړم د هغه زندانونو بندیخانو مریتوب او غلامۍ څخه اخلاص کړم دا د صبر او د تقوا خبره وه نو دا چې موږ صبر کړی تقوا مو کړی نو الله به کله دا ضایع بیایي فإن الله فسيقينا الله لا يضيع نزايك أجر المحسنين مزدريتا نيكانو تقوى وصبر كوالكو نيكي دا نو نيكي چه توك تر سرك دا نيكي بدلخو يقينا الله وركي نو دلتا ايوه خبر دا پيدا كيش چه يوسف عليه السلام خود الله پیغمبرو دا خو يو دول دا زان سفت تي چه ما تقوى درلو دا ما صبر درلو دي او الله په قران کریم کې فرمایي ولا تزکو انفسکم تاسو د خپل ځان تزکیه مکوئ چې د ځان صفاتونه کوئ په ما کې دا صفت دی په ما کې دا خصوصیت دی زه دا کمال لرم داسې پوهه لرم او داسې عبادت کوم داسې اخلاص کوم داسې سخی یم دا د ځان تزکیه ته جایز نه ده ته باید څوک ونه کړي نو یوسف علیه السلام څنګه د ځان تزکیه کول چې ما تقوا درلوده ما صبر درلوده نو دلته تفسیر لیکلی دی چې یوسف علیه السلام په دې وجه باندې دا خبرې نه کولې چې ما تقوا درلوده ما صبر درلوده چې ده د ځان تزکیه کول دا تحديث بالنعمت دی د الله د نعمت یادول چې الله ما ته دا انعام را کړی وو الله توفیق را کړی وو او هغه د کامیابۍ راز مې په داسې کې وو چې الله ما ته دا توفیق را کړی او دا توفیق وروسته کامیابۍ را کړه د ځان تزکیه نه بیانول قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قالوا دي ويل دي يوسف عليه السلام ورنو ويل تالله فالله دي مقسمي لا خام خاقت بتاك اكسر آثرك الله الله تمختارك رجي فرمج باندي لا خام خاقت بتاك اكسر آثرك الله علينا الله ته مختار کړلې ته یې غوره وګرځولې بهتر یې وګرځولې پر موږ باندې و ان کنا لخاطئین او یقینا موږ پخوا خطا کارانو خطا وتلي وو پر چپه لاره تللي وو غلطه لاره مو اختیار کړې وه یوسف علیه السلام دسې په جواب کې ورته وویل قال لا تثریب علیکم اليوم قال هو یوسف علیه السلام لا تثریب څه خطا او گناه نسته ستا دانست علیکم پر تاسو باندې الیوم نن ورځ زما د فادر ته معافی ده زما په اړه چې مو هر څه غلط قدمونه یې شي ټول درته معاف دي یغفر الله مغفرت وکي الله لکم استاسو لپاره زما د خواخو خلاص یاست الله دې هم عفو درته وکي وهو ده الله ارحم الراحمين يقينا زياد رحمت كون كي ده رحمت كون كو سخدي تطول رحمت كون كو الله شر رحمت كون كي دا خبري چې وس په نو د پلار پښتنه وکړل د پلار حال چورونو په لاس ورکی نو د ورته ویل ول د ازما قمیص یوسی اذهبوا بقمیص هذا اذهبوا یوسی تقوا کی بقمیص په قمیص سره هاذا چې دادی د ازما قمیص یوسی فالقوه فاستاسوا دا قمیص وغرزوی على وجه ابي فرمخ باندې د پلار زما یاتی بصیرا راتل بوي کی بنا بنا بس او واتونی او تاسو راتل وکي بی اهلکم په کورنۍ خپل سره اجمعون په ټولو سره ټول راولي ټول کورنۍ راولي دلته دوی خبرې ستا یوه د قمیص خبره ده او بل د کورنۍ اړوند خبره ده د قمیص اړوند خبره کې ستا چې دا د یوسف علی السلام قمیص ورونو یوړي او یعقوب علی السلام ته واروړی د یعقوب علی السلام پر سترګې اومږي هغه سترګې بناس وي. دا د یوسف علی السلام معجزه وه. یوسف علی السلام د الله پیغمبر وو. پیغمبران معجزې ښکاره کوي. دا د ده معجزه وه چې د ده په دې قمیص کې دا اثر پیدا شو چې د یعقوب علی السلام سترګې په بناس وي. بل روایت دا دی چې دا قمیص چې د یوسف علی السلام وو دا اصلا هغه قمیص وو چې د جنت څخه راغلی وو. څنګه نمرود چې کله ابراهیم علیه السلام ځان څخه جوړ شوي اور ته یې غورځاوه، نمرود د ځان څخه یو ډېر غټ اور جوړ کړی وو او ډېره ستړیا یې پکښې ګاللې وه. دې اور ته یې د الله بهترین پیغمبر ابراهیم علیه السلام غورځاوه. نو کله چې اور ته غورځاوئ د ده څخه یې قمیص وکشي. جبرائیل علیه السلام د جنت څخه یو قمیص راوړی او په ابراهیم علیه السلام یې واغوستی. هغه قمیص د ابراهیم علیه السلام زوی اسحاق علیه السلام ته پاتې وو. د اسحاق علیه السلام سره وو. د اسحاق علیه السلام څخه بیا په میراث یعقوب علیه السلام ته دا قمیص پاتې وو. یعقوب علیه السلام ډېر محبت ورسره درلودی، ډېر ورته ګرانو دا قمیص. په زامونو کې بیا تر ټولو زامونه یې د یوسف علیه السلام سره زیات محبت درلودی. دغه د جنت قمیص یې تعویز کړی وو او د یوسف علیه السلام په غاړه یې ځړولی وو. کله چې ورونو د یوسف علیه السلام ساته اچوي هم یې قمیص ځینې وکشي او بیا یې په یو سولاغه کې کښېناوئ. سولاغه یې لاندې تاته ورې لاکړل ویش کول، لاندې په څا کې ومشتل. په دې حالت کې جبرائیل علیه السلام رالی، د یوسف علیه السلام د غاړې څخه یې تاویز خلاص کړي او هغه تاویز کې قمیص وو او هغه قمیص یې ور واغوستی او بیا یې ورته وویل چې د دې قمیص په کلک حفاظت کوې، دا تاته د نیکه څخه په میراث پاته سوی دي او دا د جنت قمیص دی. هغه قمیص چې د یوسف علیه السلام سره ورسره وو هغه یوسف علیه السلام ساتلی وو حتی چې باچا ګرځېدلی وو. دغه قمیص یې پلار ته ور واستوئ. په دې قمیص کې دا خصوصیت وو چې د جنت راغلی وړوند سړی په بینا سو. حضرت مجدد الفسانی رحمه الله هغه په دې اړه پوره تحقیق کړی دی. هغه بیا دا وایي چې د یوسف علیه السلام حسن او جمال دا د جنت وو. د یوسف علیه السلام په بدن کې دا اثر وو. د ده هر قمیص کې دا خصوصیت پروت وو چې ړوند به یې بنا کاوه. په هر صورت کله چې دا قمیص ولېږي نو په ورونو کې یو ورور و یهودا نومېدی هغه راپورته شو. زه هغه څوک یم چې ما پلار ته هغه د درواغو قمیص راوړی وو. یوسف علیه السلام مې ساته اچولی وو او د یوسف علیه السلام قمیص دا مې په درواغو وینو لړلی وو او پلار ته مې راوړی. پلار ته مې وویل چې یوسف خو لیوه وخوړی، درواغ مې ورته وویل. پلار مې وځوراوه. دومره مې په تکلیف کې چې تر څلوېښتو کالو یا تر اتیاو کالو پورې وژړل او سترګې اخیر ړندې شوې. نو اوس دا قمیص ما ته راکړي چې دا هم زه وروړم. په دې قمیص باندې به یې سترګې بېرته بنا سي، په دې قمیص باندې به یې خوشحالي پر زړه راسي. دا هغه بد عمل بدله بس، دا به د هغه کفاره سي. هلته ما ازار رسولی وو، دلته به ګټه ورسوم. هلته مې پلار ته بد خبر ور وړی وو، دلته به پلار ته ښه خبر ورړم. کونډې خدای سره معادل سي او الله مې دا خطا څخه خلاص کړي. بیا یوسف علیه السلام ورونو ته وایي به ستاسو ټول کورنۍ راولئ. داسې نه ورته وایي چې ما ته پلار راولئ، ځکه دا یو نوع بې ادبي وه. نو داسې بې ادبي د پلار په وړاندې ده نه کول، بلکې دا یو ټول ستاسو ټول کورنۍ راولئ. نو یقینا ټول کورنۍ د پلار د اعزاز په وجه راوستل کېږي. مقصود پلار دی. او یادا چې دا قمیص یوسي پلار به مې بنا سي، سترګې به یې جوړې سي. نو د یو دعوت او د اعزاز په ډول باندې زه راغواړم دې شاهي دربار ته. دا چې ورونه یې ولاړل، پلار ته یې قمیص یووړی، څنګه یې وروړی، څه پېښه شول، دا په راتلونکو آیاتو کې ان شاء الله بیان کېږي. سبحان ربک رب العزة عما يصفون. سلام علی المرسلین.